در روان چارو د خبرونه قدرمن اوریدونکو سلام نو شباش نایم د روان خبرونه کوربنه نن د دسمبر د میاشت لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بشری حقوقو په وضعیت د امریکا غږ آشنا رادیو په روان خبرونه کې د ملمنو سره بحث کوو. په خبرونه کې را سره د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور او د افغانستان د ښځو شبکې د عدالت غوښتنې د برخې پخوانی او د اړیکو د څانګې اوسنۍ مسؤله فرشته فره ملمانی دي. افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د بشری حقوقو نړیواله ورځ نن ولمانځله، خو په څه ډول یو وضعیت کې؟ د دې او نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره راسره قدرمن میلمانی دي چې تاسو در وپیژندل شو. مشکور صاحب، ستړی مې شي خبرونه ده.
سلام تاسو ته او د پروګرام میلمانی ته او د اشتر ټول اوریدونکو وړاندې کوم هیله مندم چې خوشاله ورځ ولرئ.
مننه مشکور صاحب چې زموږ بلنه منلې ده او په خبرونه کې راسره استي. فرشته فره تاسو هم خراغ لاسو
دیره من ناشنا سبزه هم خپل سلامونه به خبرونه میلمه کمشنر سب تا او ده راژیو کل او روزین کتا و تاسه تا اراندی کل
کورم وادان چه ده امریکا که گاشنا راژیو بلنه منه لده او نن را سر پا خبرونه که استی. مشکور سب، افغانستان ده بشری حقونو لنظره پا چه دول یا وضعیت که نن ده اراز ول منزله؟
افغانستان ده بشری حقونو خپلواک کمی سنن ده نړیوال د بشری حقوقو نړیوال اعلان جواب یو مکنزه په داس حال کې ولمنځل چې په افغانستان کې د حکومت دوهم مرستیال خاګل دانش په افغانستان کې میشتو ډیپلوماټیکو اداراتو استازي د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازي او همدارنګه سفیرانو ګډون کړی وو. په دغه ناسته کې د بشری حقوقو په وضعیت باندې خبرې وشوې، د بشری حقوقو پر وړاندې ستونزې او همدارنګه څکلې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم شعار ټاکل شوی چې راځي د عدالت، برابرۍ او انساني کرامت لپاره ودرېږو. په دغه موضوع کې ډېره مسله په دې کې وه چې دو برخې وي، یوه برخه یې د خبرو وه او بله برخه یې د پنلونه ول چې په دې پنلونو کې بحث کېده. بحث په دې باندې وشو چې دو پنل وو چې یو د قربانیانو اوازونه اورېدل ول چې په افغانستان کې د قربانیانو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خپل قربانیانو ګډون کړی و، خپلې ستونزې مطرح کړې، خپلې غوښتنې مطرح کړې. او دوهم پنل په دې باندې جوړ شوی چې څنګه کولای شو یو تلپاتې او عادلانه سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
بله، مننه مشکور صاحب. په بحث کې څه وویل شو چې د افغانستان وګړي د بشري حقوقو له نظره په څه ډول یو حالت کې ژوند کوي؟ بشري حقوقو څه رقم وضعیت کې دی په افغانستان کې؟
متاسفانه د بشري حقوقو وضعیت سره لدې چې په دې وروستیو کې ځینې لاسرسیونه هم کېدای شي چې سره په سترګې پټې نه کړي، ولې په کل کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی. که هغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل دي، که هغه د ماشومانو حقوق دي، او که هغه د قربانیانو وضعیت دی، او که هغه مثلا ملکي تلفات دي. پرون د جنیو د سلور کنونسیون یا د جنګي قوانینو په اصطلاح یا د بشردوستانه حقوقو نړیوال کنونسیون اویاون کلیزه هم په افغانستان کې ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې لمانځل کېږي چې متاسفانه د جنګ د خواوو له طرفه ملکي تلفاتو شتون د اندېښنې وړ دی. د جنګ دواړه خواوې دغه اصول او مقررات ډېره پورې نقص کړي دي، او د ملکي تلفاتو شتون همدارنګه د فساد لوړه کچه، د قانون کمزوري، حاکمیت د سرغړونکو لپاره د معافیت د حلقو شتون، قاچاق، فقر، نامي، دا ټول هغه عوامل دي چې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې مستقیما اغېزه
کوي. بله بله مانه نه یعنی ساز د خبر نه سره کاری چي ده بله
د بشري حقوقو موجوده وضعیت مونږ ته قناعت ور نه دی او کچيري دغه حالت همداسې دوام کوي د بشري حقوقو وضعیت کې د شله هم خراب شي نو خو خوشبيني ده لرو که خدای وکول
شي رازم نور پښتون ته مشکور سپ نور پښتون ته رازم نو اوس به د فرشته جانې د ښځو د حقونو نه سترګې پټول په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض تر ټولو لویه برخه جوړی تاسو څه وایئ چې تر کوم ځای چې تاسو کار کوئ په دې برخه کې د ښځو لپاره د عدالت د غوښتنې په برخه کې څو کاله را په دې خوا کار کړی دی ستاسو له نظره ښځې د بشري حقونو له نگاهنه په کوم وضعیت کې دي؟
متاسفانه دغه ورځ په افغانستان کې په دې حالت کې لمانځل کېږي چې ښځو د تاوتریخوالو سره مخامخ دي، یعنې د هغوی دپاره ډېر مشکلات دي په افغانستان کې. هر ورځ تر بلې د هغوی دپاره مشکلات ډېرېږي، یعنې د خشونت کچه یا د تاوتریخوالي کچه د ښځو دپاره ډېرېږي. حتی په دولتي اداراتو کې او غیر دولتي اداراتو کې ډېرې ستونزې د ښځو دپاره پیدا کېږي او پیدا شوي دي، او همچنان د دا د تاوتریخوالي کچه سه کال د نورو کلونو په اندازه په افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر شوی ده.
بله بله متاسفانه وم. قدرمن اوریدونکو د مرګي د یاده وځئ تاسو مې له یاده نه سی وتلي. تاسو هم په خبرونه کې د امریکا غږ د خبرونو د اساسي جز په توګه برخه اخلي. تلیفون شمیرې له یاده مو باسي 00122 شپږ یو نه درې شپږ. بل محلي شمیره هم ده چې په ډېرې اسانۍ کولی شئ د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ 0590 00 00. دواړه شمیرې ستاسو په واک کې دي. کولی شئ د بشري حقونو په وضعیت په افغانستان کې که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ زموږ د ډېرو درنو قدرمنو مېلمنو نه وپوښتئ. مشکور صاحب د رهبری په سطحه په تعهد په دې ټینګار کېږي چې د بشري حقونو د تامین په برخه کې ښه رول لوبول شي که چېرته د رهبری په سطحه تعهد موجود وي، نو د افغانستان اوسنۍ رهبری په څه ډول تعهد کولی شي چې بشري حقونه تامین او تضمین کړي په افغانستان کې، ځکه تاسو ویل چې اوس دغه وضعیت د قناعت وړ نه دی؟
په اصل کې حکومتونه یا دولتونه د بشري حقونو په وړاندې درې عمده مسؤلیتونه لري. لومړی مسؤلیت دا چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. دوهم مسؤلیت دا چې هغه باید احترام وکړي او رعایت وکړي. او درېم مسؤلیت دا چې د بشري حقونو د تحقق لپاره خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د بشري حقونو د مختلفو برخو له ادرسه کې چې موږ وتیرو د سیاسي او مدني حقونو په برخه کې موږ چې ګورو
مشکور صاحب ډیره بخنه غواړم غږم بالکل قطع دی، لکه موقعیت بدل کړئ چې اوریدونکي مو غږ واوري. متاسفانه نه. بله بله متاسفانه غږم نه راځي که تلیفون قطع شي. مشکور صاحب بیرته به تاسو ته زنګ ووهو. غږم بلکل قطع دی. بله زما غږ اورئ؟
زما آواز
اورئ؟ ښه، ستاسو غږم اورو. مهرباني وکړئ پوښتنه که لنډه ځواب کړئ.
بله مهمه مسله دا ده چې متاسفانه د دولت لخوا هم د بشردوستانه حقونو د نړیوالو اصولو او مقرراتو د سرغړونې مسایل په افغانستان کې لا شته دي. سره ده چې دا یوازې د حکومت پورې تړلې نه ده، بلکې د مخالف لوري هم په دې کې شته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې یا په خپلو اعلانیو کې سپارښتنې کوي د جنګ لورو ته تر څو دغه اصول او مقررات رعایت کړي او له دې څخه سرغړونه ونکړي. چې دوی په دغه سپارښتنو په وړاندې خپل عکس العمل په ډېر ښه ډول سره ښیي او دا مني او وایي چې موږ کوشش کوو چې ملکي تلفات کټراکټه کړو، ولې په عمل کې بیا هم دغه مسایل شته. بله ستونزه چې دا هغه دا ده چې د بشري حقونو د ناقضینو شتون او د هغوی لپاره د معافیت حلقه وجود لري. او علت یې هم همدا ده چې متاسفانه موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هلته جنګ دی، هلته تاوتریخوالی دی، هلته خشونت دی. کله چې په کومه ټولنه کې جنګ موجود وي، تاوتریخوالی موجود وي، هلته د بشري حقونو د ناقضینو لپاره د معاشت حلقه حتما شتون لري.
بله
بله زمون وختونه دا چې
د ترازو چې ساس بشري حقوقونه څنګه کولای شي چې د مافیات سیستم په څه ډول ختم شي یا ساس وړاندې څه د مشوره ته ورکوي د کې بیرته تاسو پښتنه تر راګرځم فرشته جان تر کوم ځای چې د عدالت تامین کولای شي چې د بشري حقوقونو بشري حقوقونه تضمین کی کوم شخصا د خزو په برخه کې تاسو کار کړی دی د تراشو زکه چې د نیمایي نه ډیر نفوس خزه جوړي البته مشخص سوی په دې هغه انسان دی کغه نری کا خزه خو په تفکیک سره په دې یو چې افغانستان کې ډیره برخه چې بشری حقوقونه نقص کیږي هغه د خزو برخه ده د بشری حقوقونو وسنۍ حل ځلې د کوم راپورونه چې جوړیږي د خزو په برخه کې یا دوی خپل غږ وچتي د څومره په افغانستان کې د خزو په برخه کې د عدالت د تامین سره مرسته کولی شي
متاسفانه په افغانستان کې هغه څرګ چې د نارینه او حقوق مراد کیږي د خزو حقوق نه مراد کیږي یعنی په ټولنه کې نه تامین کیږي نو د دې لپاره چې د دې تلاشې په خصوص د موږ شبکې تلاشې څخه د خپل حق حقوق ته چې ورکړل شي هغه ته باید ورسیږي اما د دې څه د تاو چې خالي سره مخکېږي مګر متاسفانه کله چې هغه چې تم راځي چې مثلا یا الدی ته ځي یا سرنولې ته ځي یا کوم بل چې ته ځي یا خو غږ نه اوریدل کیږي او د خو سکون نه حل کیږي نو په دې حالت کې د سکه نه شي کولای چې خپل غږ اوچت کړي هغه ستونزې چې ورته پیدا کیږي چې په دولتي اداره کې چې په عامه اداره کې په هر اداره کې چې یا په محیط کې
بله فرشته جانه او بخی خبرم په گل بدله کوم راپورونه چې د خزو په خاطر د عدالت د تامین په مورد کې بشری حقوقونه کوم راپور چې ورکوي یا دوی چې په دې برخه کې څومره سکه دا د بشری حقوقونو د تامین په برخه کې البته د خزو لارخه دا څومره کومک کولای شي یعنی بشری حقوقونه د عدالت په تامین کې خزو سره څه کومک کولای شي
وکه چې دا راپورونه لیکل د حقوقو په تامین کې کومه کولای شي یعنی چې یو تر بلې ورځې پورې خپل حقوق باندې پویږي او نړۍ او حکومت او خلک دې ته متوجه کیږي چې څه ته هم انسان دا څه دې
اغه انساني کرامت ته باید احترام وکړي بله مننه مشکور سب ول کلونو مبارزه را پدې خو ل کلونو رئیس چې دا مبارزه کوي د بشر د حقوقو د تامین په خاطر په افغانستان کې بیا هم د مافیات په سیستم باندې باسته د حقوقو د نقص د ناقضینو په مورد کې باسته څوک د چي حقوقو نقص کوي په افغانستان کې او څوک د چي حمایت کوي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا درک کړی دا
تاسو ته معلومه ده چې یو ځل بیا تاکید وکړم چې په کومه ټولنه کې فقر وي ناامني فساد وي هلته د بشری حقوقو د ناقضینو لپاره د اوسېدو ډېر ښه د امن ځایونه جوړېدل شي هغه څوک چې د بشری حقوقو د سرغړونو مرتکبین دي په تر لویه کچه باندې دا په دې معنی ده چې د قانون د حاکمیت د کمزورتیا له عمل هغه هم څه کېږي چې په ازاده توګه وګرځي بله مثلا چې ډیره مهمه ده دا چې ناامني د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه کاري ساحه را کنټرول کړي هغه ساحه کې چې د دولت حاکمیت نشته هلته زمون کارمندان نشي کولای چې هغه ته بررسي وکړي هلته څېړل وکړي هلته پرافرونو باندې کار وکړي
بله مشکور صاحب او بخې د غلطه لازم او ملزوم دوا خبرې دي چې مثلا کده بشر حقونه تضمین او تامین شي نو ناامنی به ورکشي لبل خو ول کی کنه امنی نه نو د بشر حقونو ته توجه وشي وس دلته کم یو ډیر مهم دی چې باید هغه ته توجه وشي او آیا پاره قوت او قدرت چې باید سید چې اجرایی ځواک نه دی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هغه څنګه چې لازمه ده چې باید کار وکړي هغه څه کار نکېږي کڅنګ ول د بشری حقوقو راپورونه غاګ او د کلون رئیس په دې برخه کې مبارزه یو ثابت ځای نه نیسي
تاسو ګورئ په دې وروسته کې چې کله موږ د بشري حقوقو د مسایلو څخه بحث کوو، خپل د بشري حقوقو موضوع یو ملي موضوع ده او یو حساسه موضوع ده. کله چې چا به حقوق نقص شي، هغه په دې پاتې کیږي. دا په خپل یو لوی لاسوړنه ده، کمیسیون لپاره. کمیسیون په دې باور ده چې کچيري عدالت د تامین لپاره زمينه برابرۍ نو هلته د بشري حقوقو د تحفظ لپاره زمينه سازي کیږي، او په ځینې کې هلته د پایدار امنیت او د ثبات او بل اخر د انکشاف لپاره زمينه برابرېږي. متأسفانه چې نامي فساد او د قانون کمزور حاکمیت بل اخر به سبب کیږي چې لکه مخکې چې فلسطین هم ویل دا خبره د کمیسیون د راپورونو د مخې په تیر شپږ میاشتو کې چې کوم قضیه چې د کمیسیون سره فرشيږي د تیر کال په پرتله تقریبا 18% د تاوتریخوالي زیاتوالی ښيي. دا په دې معنی ده چې متاسفانه چې د قانون حاکمیت کمزور دی یا فساد شتون لري او یا په دغه برخه کې حکومت جدي توجه نه کوي. په کل کې د بشري حقوقو وضعیت منته د اندېښنی وړ دی، او هیله مو دا ده چې حکومت، مدني ټولنې، نړیوال ټول د افغانستان د بشري حقوقو د همکارۍ د ملاتړ په نتیجه کې وکولای شو چې د بشري حقوقو د بهبود لپاره کار وکړو.
مننه. په نننی کانفرانس کې چې البته د بشري حقوقو د قربانیانو جدا بحث او د بشري حقوقو د تامین او تضمین او څرنګوالي په اړه جدا بحث شو، چې څنګه لکه تاسو چې د خبرونې پایل کې ورته اشاره وکړه. په دې کانفرانس کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پیر مایدون هم ویلي چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کول سولې ته کار کول دي، او دایم ویلي چې ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. نو دا پوښتنه مشکور سپتا سو فرشته جان ته راځي ده چې اصلي قربانیان د پاره اوس په افغانستان کې څه کول پکار دي چې یو ماشومان دي او بیا ښځې دي. د دې پوښتنه جواب لګرو ستاسو نه غواړم. اوریدونکو په لاین کې دی وګوره که دوی پوښتنه لري. بله، مهرباني وکړئ اورم. څوک کوم ځینه غږیږي؟ بله بله اورم. څوک غږیږي؟ فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. بل اوریدونکو ته
بله اوریا مشابه جانې.
بله اورم. ستړی مشه. څوک غږیږي؟
او جعفری د ټلیفون په لیکه مستاسو.
ستړی مشه جعفری صاحب، مهرباني وکړئ.
مخشونه غواړم زه خو اوس راځم راډیو می چاله کوم شهر مو بیسلامي.
جعفری سبو بخی چې ادبی خبرونه نه ده په بشری حقوقو باندې غږی او چې د افغانستان کې بشری حقوقونه کوم وضعیت لري. بله مهرباني وکړئ اورم. څوک غږیږي؟
السلام علیکم، زه شیرخان یزام له خوست نه.
مهرباني شیرخان صاحب، ستړی مې شي.
تاسو ته لمه سه ټول ته سلامونه نه چيلي کرامات وړاندې کوم.
کوروادان
زه خو یو وړاندې یا نیوکه مخه خو وړاندې وغه چې وختنه لرم کنه. هغه دا چې تاسو خو ډیر د بشر حقوقو خبرې اترې کوي او عملي کېږي نه، باید عملي شي. یو دلته په خوست کې زمينه ما چې واړو واړو ماشومان دي، د خښتو په بټوي کې کارونه کوي، هغه ته خپل حق نه ورکول کی. هغه دی وم سیم پینځم سیم مکتبونو ټولګي نه راوتل دي او دلته کارونه کوي، او دو سره باید کومه کوسی باید عملی چې دا ټول دا وړاندیز لرما.
ډیر مننه. کور دی ودان چې خبرونه کې برخه واخسته او د ماشومانو د حقوقو د تامین غوښتنه دی وکړه. ساز د کور ودانی بل اوریدین کې پښتنه بم واخلو به بغبرګ پښتنه ملمنو مخته کیدو. مهرباني وکړئ. سلام شه. څوک راګیږي؟ مهرباني.
زه سلام محمد سلامونه میکی ز تاسو ته تا درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. خورکی
سلام سردار محمد خانه،
خیر شو خور؟ خدای دې له کورنۍ سره خوشاله ولره. د بشری ټولنه خورې والې منګه دا بلس نه شکایت نه کوي خورې، شکایت به منګه کوو د غریبانو ده کوو چې په بمباری کې مرو، په واسکټو کې مرو، او ګدایي کوو او ماجرم بیا ستاره دنیا کې. دا ټول مسؤلیت قانون په غاړه ده. زمونږ قانون نه ده، زمونږ قانون دی جنگ قانون ده، زمونږ قانون دی زورورو قانون ده، زمونږ قانون دی مړو قانون ده، زمونږ قانون دی هغه خلک چا په لاس کې ده چې هغه هر څه په خپل وطن کې کوي هغه یې کوي. خورکۍ منګه د بشر ټولنې نه سیما سمر بیچاره خورکۍ هر ساعت نارې وښدې شکایتونه یې کول ملات څارنوالۍ ته محکمو ته غټو غټو خلکو ته ګواښ سره مخامخ شوله لاړله خپله وظیفه یې پرېښودله دلته قانون نشته خورې زور بالای زور ده
سردار محمد خان څه غواړې څه غواړې پوښتنه لرې څه غواړې
پوښتنه به موږ ته به دوی څه جواب وایي خورې موږ په خپل حالات کښې دغسې حالات کښې روان یاسو چې موږ نه به خپل پلار وزنو خپل ورور وزنو خپل خور وزنو نو په دې کښې به دوی موږ ته څه جواب وایي خورې خو ځان دې غلی کړي چې دا قانون بدل شو بیا د بشر ټولنه را وړاندې شي خورکۍ تا ته روغ صورت خوشحاله ژوند نه ټولې کورنۍ سره غواړم وسلام پیچرا
کور ودان سردار محمد خان چې خبرونه کې دی برخه واخسته بس د ټولو خلکو زړونه هم داسې ډک دي لکه سردار محمد خان ښه د خبرونې وخت لږ پاتې دی داسې نه چې اورېدونکو واخلو بې پوښتنې بې ځوابه پاتې شي نو هغه پوښتنه چې ما د درنو میلمنو نه مطرح کړه اول به هغه ځواب شي بیا به د خوست نه چې یو اورېدونکي زنګ والی د هغې پوښتنه او د سردار محمد خان اندېښنې ته به میلمانه ځواب ووایي نو فرشته جانه مهرباني وکړئ تاسو که پوښتنه ځواب کړئ
متاسفانه په افغانستان کې د بشر حقوقو ته دومره خاصه توجه نه رسوي لکه څنګه چې ورونو د دغه دوه ورونه یو سردار محمد خان ورور او بل د خوست نه یعنی په افغانستان کې مشکلات هره ورځ د دې نه چې مخ په کمېدو وي مګر متاسفانه زیاتېږي لکه څنګه چې هغه ورور ویلي چې د ماشومانو مشکلات دي
بله فرشته جان ډېر وبخئ د ښځو ماشومانو حقونو ته راځو ما د اوریدونکو د پښتنو نه مخکې پوښتنه کړې وه چې د بشري حقونو وضعیت کې داسې ویل کېږي چې د روانې جګړې قربانیان اصلي ښځې او ماشومان دي نو د ښځو او ماشومانو د حقونو د تامین او تضمین دپاره باید څه وشي تاسو څه وایي د قربانیانو ته باید
سره افغانستان کښې قوانین ډېر دي اما د قوانین پلي کول لږ څه مشکلات لري نو خوشبختانه لکه چې تاسې هم خبر یې او موږ هم خبر شو پرونه بله ورځ د ماشومانو قانون د هغه نه پارلمان نه پاس شو دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ کولی شو چې دلته د ماشومانو حقوقو ته ډېره توجه وکړو او په دې هیله یو چې هغه ستونزې چې د ښځو د خشونت په قانون کښې هم موجود دي چې هغه قوانین هم لږ اصلاح شي نو انشاءالله چې دا به ډېر تاثیرات په ښځو او ماشومانو باندې ولري
ښه یوه بله پوښتنه م که مهرباني وکړئ نړیواله ټولنه په افغانستان کښې د بشري حقونو په حمایت کې څه کولی شي لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب لري د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب شوی دی او د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون خو تاسو ورته اشاره وکړله چې تصویب شو اوس ملګري ملتونه او نړیوال نور نهادونه په دې برخه کې څه مرسته کولی شي
لکه څنګه چې پرون هم موږ منجه درلوده چې د ملګرو ملتونو سره هغو باندې دا کار وکړو چې تاسو په حکومت باندې فشار راوړئ او چې دوی هغه قوانین ته وضع کېږي هغه قوانینو ته توجه وکړي او قوانین پلي شي لکه څنګه چې ما مخکې وویلي چې موږ قوانین ډېر لرو اما پلي کېږي نه کله چې څوک ورځي یو مشکل ورته پیدا کېږي عدلي او قضایي نهادونو ته هلته ورته ستونزې جوړېږي او بل داسې معافیت ته فرزن ډېر خلک که څه جرم کوي که څه ګناه کوي نو هغوی په فرار کښې دي حکومت یا پولیس زموږ نه شي کولی چې هغه ګرفتار کړي او ورته جزا ورکړي شي دغه مشکلات دي چې دې مشکلاتو دپاره موږ هلې ځلې کوو تلاش کوو چې دغه ستونزې وکولی شو که اوس نه شي یو ورځ انشاءالله په افغانستان کښې کم شي یا له منځه ولاړ شي
ښه مننه فرشته جانې مشکور صاحب تاسې څه وایې مهرباني وکړئ ما پوښتنه ځواب کړې بیا به زه بله پوښتنه وکړم
افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د ماشومانو په د حقونو نړیوال کنوینسیون هم امضا کړی دی او لکه مخکې ما چې ویلي چې دولتونه نه یوازې دا چې احترام او رعایت باندې مکلف دي بلکې د بشري حقونو د ارزښتونو په تحقق باندې هم مکلفیت لري په دې کې شک نشته چې په دغه جګړه کې خزي او ماشومان ډېر زیات قربان دي، ولې په کل کې ټول افغانان متاسفانه له دغه جګړې څخه، له دغه د بشري حقوقو له ناخوالو څخه ځوریږي او دوی قربان شوي دي. په کار دا ده چې دلته د عدالت د تامین لپاره داسې سیستمونه باندې کار وشي چې هلته عدالت تر هغې پورې چې په عادلانه توګه د ټولنې د پرمختګ لپاره اساسي میکانیزمونه جوړ نشي، د بشري حقوقو د تامین لپاره
بله اساسی میکانیزمونه نه مقصد څه دی؟ اساسی میکانیزمونه
اساسی میکانیزمونه دا ده چې بشري حقونه د یو فرهنګ په توګه نهادي نشي، په معارف کې، په تحصیلات عالی کې، په منبرونو کې، په مسجدونو کې، په فرهنګي لحاظ په شعرونو کې، دا دومره ځای په ځای شي چې زمونږ د ټولنې هر وګړی په دې باندې ځان مکلف وګڼي چې هم خپل حق وغوښتلی شي او هم د بل چا د حقونو د خوندي کولو لپاره ځان مکلف.
بله مشکور صاحب، دغه د ماشومانو
ذهنیتونه تروسه هم له ذهنیتونه تر ډیره په ځینې ځایونو کې لا آماده نه دي بشري حقونو د ارزښتونو منلو په خاطر باندې.
بله
دغه لحاظ باندې په کار دا ده چې هغه ناوړه دود او دستور یا رواجونه چې کوم دي، دغه هم ټول دې سبب کېږي چې بالاخره د بشري حقونو نقص ته زمینه برابره کړي. مهمه مسله بدبختانه بله دا ده چې فقر ډېر زیات حاکم دی او لږه حاکمه ده. د فقر له امله ماشومان چې طرز کېږي، د هغوی صحت حق تلف کېږي، د هغوی د تعلیم حق تلف کېږي، د هغوی د تفریح حق تلف کېږي، په هغوی باندې شاقه کارونه کېږي، او حتی د فقر او د کم درسي چې د بشري حقونو خپلواکي نسل ته راځي، د فقر او د ولږې له امله د ډېرو ماشومانو څخه حتی سوء استفاده کېږي، د هغوی څخه جنسي استفاده کېږي، او همدارنګه په هغوی باندې شاقه کارونه چې دا د قوانینو له مخې منع دی دغه مسایل صورت نیسي.
مشکور صاحب اجازه راکړم دلته پوښتنه لرم، لکه څنګه چې ورور د خوست نه زنګ وو چې د ماشومانو د لپاره باید عملی کار وشي، بشري حقونه په راپورونو کې وی خپل نظر څرګندوي، وی چې دغه د بشري حقونو له نظره په ماشومانو باندې دغه کارونه نقص دی، د بشري حقونو نقص کې حسابيږي. مګر هم که واقعیت تراشي ټولنه د فقر سره، د لوږې سره، د بیکاری سره مثلا تر یو حده پورې مخ ده، که یو کلیوال ژوند انځور کو، یو پلار چې دیقان دی، بل هیڅ وسیله د امرار حیات نه لري، صرف یو پنځه پوله پټی لري، او هغه بل څوک نشي مقررولی یا دیقان په صفت نیول، یو زوی په اوه ماتم صنف کې دی، حتی د دې لپاره چې ګیډه مړه شي او دوی ژوند پر مخ بوزي، د مکتب نه دې ته ترجیح ورکوي چې باید په دغه ماشوم باندې د پزمکه کې په کارونده کې کار وکړي. دلته په دغه برخه کې چې هم د بشري حقونو له نظره ښه خوراک، څښاک، ډوډۍ دی او بشر حق دی، که هغه دیقان دی، که وزیر دی، که رئیس دی، که هر څوک دی، د بل نگانه په ماشوم باندې شاقه کار د بشري حقونو نه سرغړونه ګڼل کیږي. دلته څوک کومک کولی شي دغه کورنۍ سره؟ څه ډول کومک باید وشي چې هلک مکتب ووي یا د جلۍ مکتب ووي، اما د فامیل ته باید ډوډۍ مورسیږي؟
او متاسفانه که چیرې واقعیت ته متوجه شو څومره خلک چې په دغسې هېوادونو کې له سوی تغذیې یا د ولږې له امله مړه شوي دي، هغه ډېر زیات دي نسبت هغه خلکو ته چې شنګونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغسې حالاتو کې ماشومان د تفریح حق خو لا پرېږده چې حتی د تغذیې حق هم نه لري، هغه له ولږې له امله د هغه رشد کمیږي، هغه په مسایلو کې نشي د اشتراک نشي کولای چې یو د کمنسول له اصولو څخه هم دا دی چې ماشوم د راتلونکي ژوند لپاره په مسایلو کې دخیل
وي. یعنی د دغه نقیصې د مخنیوي دپاره حکومت څه مکلفیت لري د بشري حقونو له نظره؟
حکومت مکلفیت لري چې د انکشافي او اقتصادي برنامو، ځکه افغانستان اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي تړون کنوانسیون هم امضا کړی دی، د اقتصادي او اجتماعي رشد لپاره حکومت مکلفیت لري. موږ دلته اس ډي جي لرو، یا اهداف پایدار چې ورته وایو، د هغو د تطبیق لپاره به دولت
باید حکومت لاس په کار شي. مننه مشکور صاحب، فقط یو دقه وخت لرم. ډیرو بخې د تفسیر نور وخت نشته. ډیرو بخی ورسته پښتنه مې د وخت نشته د خبرونه مخ په خلاصېدو ده، فقط غواړم شل ثانیو کې د پښتنه راته ځواب کړي چې په ټولنه کې د بشري حقونو هغه وخت تضمینېدای شي چې عدالت تامین شي. په افغانستان کې څومره د عدالت د تامین ته هیله مندي شته؟
کچری د راتلونکي سولې د رامنځته کېدو په خاطر د جنگ دواره خواوی بشري حقوقو ارزښتونو ته توجه کوي او د عدالت د تامین لپاره شمن وي. زه هیله من دمه چې انشاءالله د بشري حقوقو وضعیت به ښه شي او بل اخره به افغانان په یو سوکاله آرامه او پرمختللي ټولنه کې ژوند وکړي او هلته به انشاءالله د بشري حقوقو سرغړونه.
فرشته جانې، تاسو څه نظر لرئ؟ شل ثانیې وخت لرو.
کله چې د تعلیم کچه لوړه شي او په هېواد کې سوله راشي او حکومت انکشافي او اقتصادي پروژو ته توجه وکړي، هلته به د بشري حقوق
تضمین او تضمین شي. بله، ډېره مننه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایاند شکرالله مشکور او د افغانستان د ښځو شبکې د عدالت غوښتنې د برخې پخوانۍ او د اړیکو څانګې اوسنۍ مسؤله فرشته فره کورم ودان چې په خبرونه کې برخه واخسته. درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مرسته.